ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونې ته شراغلاست. د ماپښین دوه بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکي مرسته خپرېږي. ناټو د افغانستان له برېښنایي سکتور سره 200 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني د حکومت د احتمالي مرستو په اړه هم درته راپور خپرو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا استازو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رایې ورکولو پلان بدل کړ. د جاپان په شمال ختیځ کې تر نور نوي زره ډېر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او ځمکې ښویدنې له امله د خپلو کورو پرېښودو ته اړ شوي دي. تر دې مخکې کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
ناټو د افغانستان د برېښنالک سکتور سره د 200 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. او د لوګر ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په ویچاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو د افغانستان د برېښنا د سکتور سره د 200 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. د مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برېښنا شرکت ته ورکول کیږي، چې عمله به د افغان پوځیانو اډو ته برېښنا ورسیږي او په لوړه بیه د ډیزلي جنراتورونو د برېښنا کارونه بند کړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دا د هیواد لپاره یو اساسي مرسته ده او کولای شي چې د پوځي اډو ترڅنګ په راتلونکي کې ګڼو سیمو ته هم برېښنا ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم دغه پروژه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ډیره مهمه وګڼله او ویل چې موږ په ټول هیواد کې خپل سیستم عملیاتو او ادارو لپاره یوې باثباته برېښنا ته اړتیا لرو. د هرات ولایت په سلګونه اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. مظاهره کوونکو ګاونډیان د افغانستان د خلکو په بې اتفاقۍ تورن کړل او افغان حکومت ته خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو ایران، ترکمنستان او د افغانستان یو شمېر ولایتونو ته به د هرات لوی اداره وتړي. په دې وروسته کې په کابل او شمېر نورو ولایتونو کې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او استان د کلمې د لیکلو په ننګه مظاهرې وشوې، خو افغان حکومت تر اوسه د مظاهره کوونکو د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په ویچاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د ازره ولسوالۍ په بزرګانه سیمه کې شوې ده. د ښاغلي اندرابي په وینا یاد ماشومان په بوټو پسې راوتلي ول چې ماین پرې وچاودي. او د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او درې تنه امنیتي کسان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشتیقوال ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د دولت وسوال مخالفینو د کوټ ولسوالۍ اړوند د پولیسو د تاخان پر پوسې برید کړی چې تر درې ساعتونو پورې جګړې دوام کړی. مشتیقوال وایي په دې نښته کې 15 تنه وسوال وژل شوي او درې تنه امنیتي کسان هم ټپیان شوي دي. بلخوا د سیمې خلکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سیمه کې وسلوالو د درې تنو محلي پولیسو څخه سرونه غوڅ کړي، خو امنیتي چارواکو دا خبره نه ده منلې. د دولت وسوال مخالفینو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا ورته دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه، بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
د امریکا استازو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رایې ورکولو پلان بدل کړ. دا بدلون د محافظه کارو استازیو د سخت فشار له امله رامنځته شو. دغه استازي له دې تړون سره مخالفت کوي. د ایران د اټومي تړون پریکړه لیک ته د رای ورکولو پر ځای پریکړه وشوه چې د اوس لپاره د بحث پرې وشي. له دې تړون سره مخالف استازي هڅه کوي چې وخت ترلاسه کړي څو دا تړون ونشي. دوی ټینګار کوي چې سپین ماڼۍ د دې تړون په اړه ټول معلومات له دوی سره نه دي شریک کړي. محافظه کاران وایي چې د دې تړون پټ اړخونه هم باید دوی ته روښانه شي. ملګری ملتونه څرګندوي چې د تړون پټې خواوې خوندي دي او هغه له کانګرس سره نشي شریکولی. د جاپان په شمال ختیځ کې تر 90 زره ډېر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او مځکې ښویېدنې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کینو گاوا سیند پر ژۍ نن وروسته تر دوو پرله پسې ورځو بارانونو اوبه واوښتې. د سینو اوبه د توکیو په شمال کې د جوسو په نوم ښار ته ورماتې شوې. د جاپان سر جاسم شینزو ابي خبریالانو ته نن په توکیو کې وویل دا اندېښنه ده چې په سیمه کې به په بې ساري ډول باران ووري شي. ټول حکومت به د خلکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او تر وسه وسه به د نور ناورین د مخنیوي لپاره کار وکړي. د تلویزیونونو په فلمونو کې هلیکوپتر ښکاري چې خلک له بامونو پورته کوي او کورونه او موټر ښکاري چې اوبو په سر اخیستي. تر اوسه پورې د 15 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت رد کړ، خو پر مسلمانانو یې غږ وکړ چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او سوریه کې یو ځای شي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګي شي. ایمن زواهری په هغه غږیز پیغام کې چې تېره ورځ په انټرنیټ کې خپور شو وویل چې دی او ملګري یې په بغداد کې د ابوبکر البغدادي خلافت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا پیغام کله ثبت شوی دی، خو له نقشو داسې ښکاري چې لږ تر لږه 8 میاشتې پخوا ثبت شوی دی. داعش تیر کال په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې او د اسلامي خلافت اعلان یې وکړ. دغه ډله د تیلو په تولیدونکي سیمه کې تر القاعده په ستر امنیتي ګواښ بدله شوې ده. د دې سربیره چې د دغو دوو اسلامي افراطي ډلو ترمنځ دښمني شته، از زواهری وړاندیز وکړ چې لا هم د لویدیځ د ځپلو لپاره د دوی ترمنځ د ګډې همکارۍ امکانات شته. ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو هغو راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي په سوریه کې د روسیې پوځي هڅې په زیاتېدو دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ له پراګ څخه د لیدنې پر مهال تېره ورځ وویل که دا تایید شي نو د روسیې له مداخلې سره به دا شخړه هواره نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اندېښنه د ټلیفون له لارې شریکه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي چې جان کیری په ښکاره لاوروف ته وویل که چیرته دا راپور رښتیا وي له دې سره به شخړې زیاتې شي او د نړیوالې کمیټې له هغو هڅو سره به مرسته ونه کړي چې د دې بحران د پای ته رسېدو لپاره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا په سوریه کې د تروریستي ډلو له لوري د پام وړ سیمو د لاندې کولو لپاره پر ګډو ګټورو هڅو ټینګار وکړ. روسیه غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې د بیلوګرود اوبلاست په سیمه کې یو ستر پوځي مرکز ودان کړي. رویټرز اژانس تېره ورځ راپور ورکړ چې کارګرانو روانه اونۍ د والووي کې ښارګوټي ته څیرمه یوه سیمه په نقشه کوله. په دې مرکز کې به مهمات ساتل کیږي او د 3500 پوځیانو لپاره بارکونه جوړی شي. همداراز د لمبا د هاوس په ګډون به پکې د لوبو لپاره ځای ودان شي. د روسیې دفاع وزارت غواړي چې په دې مرکز کې پوځیانو ته د توپخانې، هوایي دفاع او د زغروالو ګاډو روزنه ورکړي. له پلان سره سم به په دې مرکز کې د امریکایي پوځیانو د تاکتیکونو زده کړه روسي پوځیانو ته ورکړل شي. کیف او لویدیځ روسیه تورنوي چې پوځیان او وسایل د اوکراین ختیځ ته د روسي پلوه بلکون غوښتونکو د ملاتړ لپاره استوي څو د اوکراین له حکومت سره جګړه وکړي، خو ماسکو دا تورونه ردوي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. ناټو له افغانستان سره د برښنا د تاسیساتو د ودانولو لپاره د 200 میلیونه ډالر مرسته وکړه. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي که افغان حکومت د سولې په پروسه کې د دې هیواد مرستې وغواړي جرمني به یې مرسته وکړي. د کندوز ولایت له ګڼ شمېر سیمو څخه خلک د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله بارېدو ته اړ سوي.
د عملیاتو ترڅنګ موږ مجبور یاست چې د ملکي تلفاتونه د مخنیوي په خاطر همدارنګه د عامه تاسیساتونه د خرابوالي د مخنیوي په خاطر ځینې مسایل په نظر کې ونیسو.
د کندوز د والي ویانت عبدالودود واحدي و. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او دولت د مخالفینو ترمنځ د جګړې څلورمه ورځ ده.
د یو خوانه از موږ سره د بل خوانه او د اردو ملي د بل خوانه عملیات شروع کړل.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې د چک جمهوریت وایي له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې خپل پوځیان پرېږدي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او حقیقت څه دی اورېدل مه هېروئ. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. دا مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برښنا شرکت ته ورکول کیږي چې له عمله به د افغان پوځیانو اډو ته برښنا ورسیږي او په لوړه بیه د ډیزلي جنراتورانو د برښنا کارونه بند کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې دا د هیواد لپاره یو اساسي مرسته ده او کولای سي چې د پوځي اډو تر څنګ په راتلونکي کې ګڼو سیمو ته هم برښنا ورسوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
ناټو ژمنه وکړه چې د دایمي برېښنا په واردولو سره به په دې برخه کې د افغان پوځیانو لګښتونه نیمایي ته راښکته کړي. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو چارواکي وایي د 200 میلیونه ډالرو په مرستې سره به د برېښنا شرکت ظرفیت دومره لوړ کړي چې وکولی شي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اړتیا وړ دایمي برېښنا برابره کړي. دغه سازمان د امنیتي همکارۍ د برخې مرستیال جنرال ټاټ سمینایټ د پنځمې په ورځ د افغانستان د بیارغونې له وجهې صندوق سره دا مرسته اعلان کړه.
Today NATO allies and partners are announcing
a seminar to aid NATO غړي او متحدین په افغانستان کې د دایمي او باثباته برېښنا د راوړلو په خاطر د هیواد د بیارغونې له وجهې صندوق سره د 200 میلیون ډالرو مرسته اعلانوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د مرستو په واسطه وتوانیږي چې د ډیزلي جنراتورونو څخه د قیمتي برېښنا د استفادې پر ځای وارداتي ارزانه برېښنا وکاروي. کله چې دا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي د برېښنا مصرفي بودیجه به نیمایي سپما شي، یعنی په یو کیلووات کې به له 3.5 سنتو نه قیمت 2 سنتو ترحکته شي. جرمنی، استرالیا، کاناډا، بلجیم او هالند د ناتو 15 غړي دي چې دغه سازمان په چوکاټ کې د 200 میلیونو ډالرو د مرسته کړې ده. اوس وخت د افغان پوځونو د برېښنا لګښت په کال کې 328 میلیونو ډالر خودل شوې چې لبرېښنا شرکت څخه چې لبرېښنا شرکت سره د ناتو د لسکلن تړون لمخې به شاوخوا 400 میلیونو ډالر په کیسه ماشي. د افغانستان برېښنا شرکت د سوداګریز برخې رئیس میرویس عالمی د امریکا په سفارت کې جوړ شوی غونډې ته ویل چې ناتو په مرسته به د برېښنا د مزو په غزیدو سره ټوله سیمه ډیره ګټه وویني.
The NATO contribution to ADB's 500 kilowatt line.
هغه لالم یو ای افغانستان لبرېښنا شرکت سره د ناتو د غمرسته چې د برېښنا 500 کیلو ولټ لاین به پریوغسیږي سیمه ته بزیاته ګټه هم ورسوي او هم به د افغانستان د برېښنا له سکتور څخه یو قوي ملاتړ وي. دا لاین به د کاسا زر د وارداتي برېښنا له لاین سره یو ځای چې هغه نړیوال بانک تم ویلوي. افغانستان به د ته آماده کړي چې د لارې د سیمه هر یو هیوا ته برېښنا ورسیږي.
Any of Afghanistan neighbors.
د خغلی عالمی په خبره ناتو بل مزر شیف خارنه تر پلیخمری پوری د برېښنا د مزو د غزولو پیسې ورکړي چې پراتلونکي کې به د کاساله پروژې سره یو ځای نو ترکمنستان څخه وارداتي برېښنا ان تر کندهار ورسیږي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي پوځیانو اډو ته د دایمي برېښنا د واردولو په خاطر دا تړون په داسې حال کې کیږي چې لدې مخکې په دې برخه کې د تیلو د قراردادونو کې د پراخ فساد د موجودیت بیلګې لیدل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانګزی وویل چې د یادې پروژې په عمل کېدو سره به د افغان پوځ اډو ته دایمي برېښنا ورسیږي او د ډیرو ستونزو مخه به ونیسي.
In terms of the Afghan national security forces, it is critical. We need stability in providing energy.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په برخه کې دا پروژه ډیره مهمه ده. موږ خپل سیستم عملیات او ادارو ته په ټول هیواد کې د باثباته برېښنا رسولو ته اړتیا لرو. ولی ورته اړتیا لرو ځکه چې موږ غواړو چې خپل کارونه مخته یوسو، مالی برخې مو مخته یوسو، نوی باثباته برېښنا ته اړتیا لرو. د دې برېښنا په نه موجودیت سره به هغه ورځ سیستم لسره نصبو او ډیره ډیټا به له لاسه ورکو. خغلیستانګزی همدارس نړیواله ټولنه وهڅوله چې په افغانستان کې د طبي زیرمو نه په ګټه اخیستو سره باید دغه هیواد د برېښنا په تولیدي ظرفیتونو کار وشي او په خپل په دې هیواد کې د برېښنا په تولید ډیره پانګونه وشي. د افغان پوځ اړو ته د برېښنا انتقال په داسې حال کې د فساد د لمنځه وړلو یو لار بلل کیږي چې افغان حکومت له نړیواله ټولنې سره ژمنه کړي څو تر راتلونکي کال پورې به اساسي اصلاحات راولي او د فساد په لمنځه وړلو سره بودیجوي ستونزه هواروي. صفي الله ستانګزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو ده په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي ک افغان حکومت له دوی وغواړي چې د سولې په پروسه کې مرسته وکړي دوی ورته چمتو دي. مارکس پوتزل له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ځینې بانفوزه هیوادونه لکه چین او امریکا کولای سي د افغان دولت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کښینوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په دې باور دي چې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ ده، نو په دې برخه کې د جرمني هیواد همکاري کومه ګټه نه لري. په دې اړه نور حال له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په کابل کې د جرمني سفیر وای ک افغان حکومت ورنه د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه وکړي نو هیواد یې بشپړې همکارۍ ته چمتو دی. مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپل وي او مشري هم دوی وکړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپل وي او مشري هم دوی وکړي. خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولای سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولای سو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وو د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو د مرستو هرکلی کوي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نیټه وشي د ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډول شوې. تر هغه وروسته یو لړ پیښې د دې لامل وګرځېدلې څو افغان حکومت د سولې ابتکار له پاکستان څخه چې د دغه بهیر منځګړیتوب یې کاوه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د سامیا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړ پوړیو چارواکو په غونډه کې وویل حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره هڅه کوي او د سولې بهیر یې تل د حکومت له لومړیتوبونو څخه بللی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې له بنبست سره مخ دي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وای دا چې امریکا په افغانستان کې عملا حضور لري نو د جرمني په چیر هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل شي.
اوس مذاکره بنبست تللی درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل ده، غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني په څیر ګام پورته کړي، اما چون امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسې د مملکتونو سره نه پرېږدي چې ګام پورته کړي. جرمني څخه روابط درلوده د سټېب هغه سره، اوس سټېب د ملا مختار منصور سره نشته، یعنی جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
بلخوا د چارو ځینې کارپوهان وایي د سولې د خبرو د ترسره کېدو او بریا لپاره لازمه ده چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته شي.
په همدې حال کې د کندوز ولایت هغه خلک چې د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي وایي دولت باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او همدارنګه د دوی سیمه له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو کورو ته ستانه سي. دغه خلک ګواښ کوي چې ژمی هم په رارسېدو دی او که چیرې دوی په ګرمۍ کې خپلو سیمو ته ستانه نه سي نو په ژمي کې به له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ سي. له اجمل آریان څخه تفصیل اورو.
په کندز کې د جګړو له کبله د سیمې خلک ډېر متضرره شوي دي. په کندز ولایت کې د حمل میاشتې راهیسې جګړه جریان لري او د دې ولایت ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده، چې له امله ډېر خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. په مشرانو جرګې کې د کندز ولایت د خلکو استازي او د مشرانو جرګې لومړي منشي مولوي عبدالله قرلوق وایي چې څه باندې 3 میاشتې کېږي چې د دشتیارچي ولسوالۍ د کندز ښار پورې اړوند د ګلتېپې سیمه، همدارنګه 90% د چاردرې ولسوالۍ خاوره، د قلعه زال ولسوالۍ ډېره سیمه، د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه، د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه، همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلي د مخالفو وسلوالو تر حاکمیت لاندې دي، خو دولت تر اوسه پورې یوه سیمه یې هم د طالبانو له موجودیت څخه نه ده تصفیه کړې.
وضعیت را که شما در قدس میبینین در چه حالت است، در چه وضعیت است. امروز شما قدس را میبینین که شش واحد اداری داره.
دغه وضعیت چې تاسو په کندز کې ګورئ ډیر خراب دی. کندز شپږ اداري واحدونه لري چې له دې شمېر څخه د دشتیارچي ولسوالۍ په بشپړه توګه، همدارنګه د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز له دولت سره دی، د قلعه زال ولسوالۍ ډیره برخه، د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه او د امام صاحب یو شمېر سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو دولت د بیرته نیولو په اړه هیڅ کوم اقدام نه دی کړی او چوپتیا یې اختیار کړې ده. په همدې حال کې بیا یو شمېر بې ځای شوي خلک وایي چې د ژمي موسم هم پر رارسېدو دی او دولت باید ډېر ژر د دوی سیمې د مخالفو وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي.
البته 3 میاشتې کېږي چې موږ مسافر یاست، مهاجر یاستو، د کندز په ولایت ته راغلي یاستو. متاسفانه که کلي کې اوسو، دولت هم موږ نه پرېږدي. وایي تاسو څنګه ځي راځي، موږ ته طالب نه راښیي یاده یو هغه که مثلا ښار کې اوسو، طالب موږ نه پرېږدي. چا کله بیا تګ راته کو جاسوس اسې داسې هغه سي دي او ټول خلک هلته د خنکار دي. موږ 3 میاشتې کېږي چې هغې نه واره شوي، دوی راغلی چې زموږ غنم، زموږ کوم انډانې، کوم خټکیم چلته کالي وو، هغه ټول منځ لاړ. موږ خپل کالي شکولې، هغې نه خیمه ګنډل ده، موږ هغې کوسیږو. موږ دا دو یو بشکه غوړ او یو اوړو بوجي بس کوی دي.
پا په عین وخت کې د کندز دی والی ویاند عبدالودود واحدی بیا وایي چې د افغان ګډ امنیتي ځواکونو پوره چمتووالی نیولی او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور او شتون څخه تصفیه کړي.
موږ په اصطلاح تدریجي عملیاتونه د کندز په بیلابیلو سیمو کې دوام لري، خو د عملیاتو تر څنګ موږ مجبور یاست چې د ملکي تلفاتونو د مخنیوي په خاطر همدارنګه د عامه تاسیساتونه د خرابوالي د مخنیوي په خاطر ځینې مسایل په نظر کې ونیسو او موږ هیله لرو چې ډېر ژر دغه سیمې بیرته د طالبانو له لاسه ووځي.
د معلوماتو له مخې په دې ورستیو کې د جګړو له کبله د کندز مرکز له اړوندو سیمو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. همدارنګه مخکې له دې هم څه باندې 18000 کورنۍ د کندز له یو شمېر ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکز او یو شمېر نور ولایتونو ته په کډه شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
همداراز د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې څلور ورځې مخکې پیل شوې جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې د افغان ځواکونو تر څنګ وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. چارواکي وایي روانه جګړه د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په رهبرۍ پر مخ ځي. نور حال داود طفان راکوي.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته څلورمې ورځې ته هم ورسېده. په ګردیز کې د سویل ختیځون لپاره د 402 سرحدي زون قمندان عبدالبصیر خپلواک وایي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره یې 13 ورځ د ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي او لا هم جګړه روانه ده. نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې دوی ته د اوښتي مرګ ژوبلې تر څنګ نږدې اویا وسلوال وژل شوي او ډېر یې ټپیان کړي دي.
عملیات شروع کړلو ورځې زونه ورته ورتلو شپې دغه وخت اوس عملیات شروع کړلو. مونږ پلان دپاره 15 شهیدان او 8 زخمیان دي. دغه معلومات مونږ ته لاسته راغلي. دوی د سلنم زیات مرګ ژوبله وتل دي. تقریبا مرګ به دوی ته د اویاو نه زیات او حتی د 15 سفره دوی زخمیانو.
خپلواک دا هم وایي په دې جګړه کې چې د پټان په مقبلو سیمو کې پیل شوې تر اوسه پورې د وسلوالو په ملاتړ د پاکستاني ځواکونو ونډه معلومه ده او په ښکاره ډول د دوی د معلوماتو له مخې پاکستاني ځواکونه په جګړه کې برخه اخلي.
د 500 مسلح طالبان نه زیات او په څنګ کې د زر نه زیات د خپله د ملیشیاوې د پاکستان چې هغه مستقیما اول د حمله کې وکړه ټول څخه خلاص ولاړه. موږ گزارش شو چې باید دغه دو پستونه یو ساعت ځان راوباسو چې هلته پتو مسلف نه شي. اوس دوی اته رهبري خپله هماغه د غوزګري کې چې سابقه د زموږ د مجاهدینو مرکزونو هلته هلته دوی مشران ناست دي. هماغه ځای نه مستقیما رهبري کېږي، مستقیما هغه ځای نه قومانده ورکوله کېږي. خپله د ISI ده هلته پکې نو موږ د قرار د اطلاعاتو البته دا موږ اطلاعات رسېدل دي. حتی پرون هم چې موږ خبر شولو د تل د لارې نه دوی ته ډېر زیات موټر دا غر وټې یو رقم موټر دي چې دې کې دغه ملیشیا بار کړي دي. کنټینري موټر ورته وایي په دې کې بار کړي وو د مهال د جنګ تر ولېږلو. نو دوی دا جنګ تنا د مخالفینو د زموږ د طالبان نه ده، جنګ مستقیما د ملیشیا پورې شامل دي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینې اوسېدونکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایي چې په سیمه کې دوه قرارګاوې سوځېدلې، درې پوستې سیپلا پیشو غار او خیبر پوستې د نښتو پر مهال د وسلوالو لاسته ورغلې او ځینې نورې پوستې هم تر لوړ تهدید لاندې دي او د جګړې له پیله تر اوسه پورې یو شمېر سرحدي پولیس هم نادرکه شوي دي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې څرګنده کړې چې په جګړه کې دوی یوه لویه قرارګاه سوځولې، په زیات اندازه مهمات یې لاسته ورغلي او په ډېر شمېر کې سرحدي پولیس یې وژلي دي. تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له راډیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا راډیو.
دا ازادي راډیو ده. د چک جمهوریت وایي چې له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې خپل پوځیان پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او د ناټو نورو غړو مخکې ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستانه خپل ټول پوځیان وباسي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ناټو غواړي چې په افغانستان کې تر هغو پورې خپل حضور ته دوام ورکړي چې په دغه هیواد کې ګواښ موجود وي. عصمت ساروان نور حال راکوي.
د چک جمهوریت صدر اعظم وایي چې دا هیواد له 2014 وروسته هم غواړي چې په افغانستان کې دخیل ووسی. صدر اعظم بوهولاف ثبوت کا پرون په پراکې د ناټوله سرمنشي ینز ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته خبري اعلان وته وویل چې جمهوریت په پام کې لري چې حتی له 2014 وروسته چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسوي په دغه هیواد کې پاتې شي. د امریکا پوځ ویلي چې خپل ټول پوځیان به د 2014 په پای کې له افغانستانه وباسي او یوازې به زر تنه د خپل سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پریږدي. د ناټو نورو غړو هم د 2014 په پای کې د خپلو پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. په همدې حال کې د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستان د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرېنږدي چې دغه هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. ماک ترن بیری چې تازه له افغانستان واشنگتن ته ستون شوی وایي چې د پوځیانو د ایستلو پر هغه پریکړې اندېښمن دی چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څوونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر څو چې په افغانستان کې تروریستي تهدید موجود وي ناټو خپل پوځیان له افغانستانه ایستلی نه شي. د دغو کارپوهانو په ډله کې یو هم جنرال عتیق الله امرخیل دی.
د مختلفو مملکتو د مختلفو اقوامو تروریستان په افغانستان کې راجمع کیږي. د همدې خاطر امریکا هم دا تشویش لري، ناټو هم دا تشویش لري چې افغانستان په مرکز تروریزم تبدیل نه شي، ځکه چې تروریستان همیشه کوشش لري چې د وضع جهانی ته ضربه وارد کړي، تغییر ورکړي. زه فکر کوم چې ناټو هم دا پتیلې شي د حضور د ډیر وخت لپاره د امریکا پاتې کیږي، چې ناټو خپل حضور لري او هغه وړ مملکتونه لکه چې یا نور کوم مملکت یا سربازان ډیر کم لري، ولی موجودیت ناټو خو مصارف دونه زیات نه ده امکان لري چې هغه دلته وساتي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال تر پایه پوری تصویب شوی دی. حاضر دمه په افغانستان کې 201 واچا چکی پوځیان میشته چې اکثره د بګرام د هوایي اډې ساتنه کوي. د هغو نړیوالو ځواکونو په منځ کې چې په افغانستان کې په ماموریت بوختي د شمیر له نظره چک لسم دی. له بل خو امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل په راتلونکو څوونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. واشنگتن پوسټ ورسپارنې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان حکومت په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې 1,13,000 افغانانو پاکستان پریښې دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپارنه لیکي په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو سیلونه روان دي، پاکستان پر ځای د دې چې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي لګیا دی افغان کډوال په زوره باسي. د ورسپانې په وینا له پاکستان هر ورځ په سلګونه افغانان کابل او د افغانستان نورو ښارونو ته ستنېږي. دغه افغان کډوال په پاکستان کې لسګونه کلونه تیر کړي چې ځینو یې د 1990 لسیزې په لومړیو کلونو کې د کورنیو جګړو له کبله هیواد پریښی او ځینو نور بیا په 1996 کال کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال پاکستان ته کډې کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په ښکاره وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو امر یې نه دی کړی، خو کډوال بیا وایي چې د پاکستاني چارواکو او پولیسو لخوا پر دوی فشار دی چې له پاکستانه ووځي. ځینې نور بیا په دې خاطر افغانستان ته کډې کړي چې د پاکستان حکومت د دوی د پیژن پاڼو یا رجستریشن کارډونو موده نه ده غځولې یا د چارواکو لخوا زندان ته د لیږلو یا رشوت ورکولو غوښتنه ورڅخه سوې ده. واشنگتن پوسټ ورسپارنه لیکي په افغانستان کې نامنی مخ پر زیاتېدو ده او د ولسي وګړو د وژنې کچه هم لوړه سوې ده. یو 60 کلن افغان کډوال رحیم خان په داوروسوی کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای 28 کاله وړاندې د جنګ له کبله هیواد پریښو دی، خو اوس بیرته جنګ او بمونو ته روان دی. د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,13,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 4 چنده زیاته ده. مرستندوی کارکوونکي او افغان چارواکي د دې شمېرو د زیاتېدو اټکل کوي. په دا تیر څوونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیاتې ترنګلې سوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په لومړي سر کې له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو ښه کولو هڅه وکړه، په داوروسي کې په ډاګه پاکستان د طالبانو له لارې په تشدد پارولو باندې تورن کړ. په پاکستان کې د 15 لک رجسټرډ افغان کډوالو د پیژند پاڼو مده د روان کال د ډسمبر پر 1 پای ته رسیږي. که چیرې دواړه هیوادونه په دې لړ کې یو موافقې ته ونه رسیږي، نو افغانستان به د افغان کډوالو له سیلاب سره مخامخ سي. بل خو په پاکستان کې د 10 لک نه رجسټر سوو افغانانو راتلونکی هم څرګند نه دی. د روشس خبري اجانس په وینا د پاکستان د کورنی چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دی د ټولو کډوالو بیا ستنېدل غواړي. نوموړي زیاتوي چې رجستریشن کارډونه د دې کال په پای کې تر وخت تیریږي او موده به یې نوره نه غځول کیږي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوی بجې او 1:30 دقیقې سوی د ازادي رادیو پښتو یو ساعت خبرونه دوهمه نیمای ته رسیدلی. له احمد شبر څخه د مهم خبرونو سرټکی اورو.
د شمالي اټلانټیک د تړون ساسمانیا ناټو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. د هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 15 مخالفان وژل شوي او 3 تن امنیتي کسان ټپیان دي. د لوګر ولایت امنیتي مسولان وایي چې دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د امریکا استازیو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رای ورکولو پلان بدل کړ. د جاپان په شمال ختیځ کې تر 90 زره ډېر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او مځکې ښویېدنې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت رد کړ، خو پر مسلمانانو یې غږ وکړ چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او سوریه کې یو ځای شي. ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو هغو راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي په سوریه کې د روسیې پوځي هڅې په زیاتېدو دي. روسیه غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې د بیلوګرود اوبلاست په سیمه کې یو ستر پوځي مرکز ودان کړي. او په روسیه کې د اسلام په اړه د یوه کتاب پر سر د محکمې پریکړې اعتراضونه پارولې دي.
د ازادي راډیو ډیر محترم اوریدونکو، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټیکنالوژي په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ علیوف تېره ورځ په باکو کې وویل هیواد یې د باکو او تبلیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې پر یو نوي بندر کار کوي څو د افغانستان لپاره داسې زمینه برابره شي چې له دې لارې نړیوال بازارونو ته لاره پیدا کړي. اشرف علیوف وویل چې دا او یو شمېر نور ژمنی آذربایجان تیرونی په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې هم وکړي. د پکتیا ولایت سوداګر وایي چې د دې ولایت د ایسای ادارې په تړل کې 2 سره به د دې ولایت سوداګر ته په میلیونونو ډالر تاوان ورسیږي. د پکتیا ولایت څخه د ازادي رادیو خبریال وایي چې د دې ولایت سوداګرو د اعتراض په توګه د کابل ګردیز لاره د دویم ورځ لپاره هم وتړله. د پکتیا قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او سوداګرو دغه لار په دې خاطر بند ساتلې ده چې مرکزي حکومت په ولایت کې د ایسا لغوه شوی دفتر بیرته فعال کړي. د دغو سوداګرو له جملې څخه د رحیم ګردیز شرکت مشر حاجی محمد ګردیزی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د صنعتي پارک لپاره 3000 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده چې د دې ادارې له بندیدو سره به د دې ولایت اقتصاد له ګواښ سره مخ شي. تر دې دمه د ایسا ادارې په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته خبر ده چې د کندهار ولایت د ښځو چارو د ریاست مسؤلین وایي چې د ښځو د اقتصادي ودې لپاره د سبزیجاتو د پروسس پروګرامونه پلي کړي دي. د دې ولایت د ښځو چارو مرستیالي لیلوما نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروګرامونو کې د ډنډیغوري، پنجوایی او شاولیکوټ ولسوالۍ ښځو ته د رومیانو، بینډیو او بانجانو د وچولو او پروسس ماشینونه ورکول شوي دي. د اغلې لیلوما په خبره د دغو پروګرامونو څخه په دغو ولسوالیو کې لسکونه ښځې برخمنې شوي دي. دوی دا مسله د ښځو د اقتصادي ودې لپاره مهم ګام ګڼي. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له 57 کاکر څخه واوریدل. زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. له ایران سره د اټومي تړون د ردولو د هڅو په ترڅ کې د جمهور رئیس غوښتونکو مشرانو په استازو جرګه کې د یو پلان ملاتړ کړی چې له مخې به دا جرګه په 2 مرحلو کې د دغه تړون په اړه رایګیری کوي. خو سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې که کانګرس تر ټاکلې د سپتمبر تر 18 نیټې د دغه تړون په اړه خپل دریځ واضح نه کړي، هغه به عملي بڼه خپله کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشرانو د یو شمېر محافظه کارو وکیلانو تر فشارونو لاندې چې له ایران سره د اټومي تړون سخت مخالف دي، د چهارشنبې په ورځ دغه تړون په اړه د رایې اخیستو په پلان کې بدلون راوست. د دې پر ځای چې دوی لکه د سنا جرګې په څیر چې روانه اونۍ له بحثونو وروسته په یوه پرېکړه لیک کې دغه تړون رد کړ، جمهوري غوښتونکو مشرانو اعلان وکړ چې دا جرګه به د دغه تړون په اړه درې ځلې رایګیري وکړي چې لومړی به د پنجشنبې په ورځ پیل شي. دغه بدلون د هغې ستراتیژۍ څرګندونه کوي چې یو شمېر محافظه کاران هڅه کوي دغه تړون د ماتولو لپاره زیات وخت ترلاسه کړي. دوی ټینګار کوي چې سپین ماڼۍ خپل مسؤلیت نه دی په ځای کړی او کانګرس ته دغه تړون د څېړنې لپاره ټول جزئیات نه دي ورکړي. د تړلو دروازو تر شا غونډه کې جمهوري غوښتونکو د هغې لایحې جزئیات په ډاګه کړل چې له مخې یې د دې یادونه کوي چې د بارک اوباما ادارې کانګرس ته له ایران سره د اټومي موافقې ټول جزئیات په تېره بیا هغه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې پر څارنې او سرغړونو څرخي او د دغې موافقې محرمانه اسناد دي له دوی سره نه دي شریک کړي. د ملګرو ملتونو اټومي ادارې ویلي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو تر منځ د لاسلیک شوي تړون دغه برخه حساسه ده او هغه په بشپړه توګه کانګرس ته نشي افشا کولی. دې ته په پام سره داسې ښکاري چې هر هغه هڅه به چې سپینه ماڼۍ د دغو پټو اسنادو افشا کولو ته اړ باسي ناکامه شي. د دغه نوي پلان له مخې د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ په لومړۍ رایې ګیري کې د دغه تړون د ټولو پټو اسنادو افشا کولو ته رایه ورکوي او په دوهمه مرحله کې به د استازو جرګې غړي چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي دغه تړون ته منفي رایه ورکوي، ځکه د دې جرګې لږ تر لږه اوولس ډیموکراتان هم ورسره مخالف دي. د رایې ورکولو په دریم پړاو کې به ولسمشر بارک اوباما له دې منه کوي چې پر ایران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه لغوه کړي، هغه چې د دغه تړون یو شرط دی. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر کیوین مکارټي وویل مشران هیله مند دي چې دغه درې وړه رایې ګیري روانه اونۍ بشپړې کړي. هغه زیاته کړه که د محافظه کارانو دغه ستراتیژي ناکامه هم شي، بیا هم دا جرګه لکه د سنا جرګې په څیر د دې چانس لري چې د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه تړون رد کړي. په استازو جرګه کې محافظه کار جمهوري غوښتونکي ټینګار کوي چې پر دغه تړون د څېړنې لپاره کانګرس ته دوه میاشتنی ټاکل شوی وخت هله اعتبار لري چې سپینه ماڼۍ د تړون ټول جزئیات ورسره شریک کړي وي. که دوی دغه ادعا ثابته شي، د سپتمبر 18مه به چې دغه تړون په اړه د رایې اخیستو لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی تر یو نامعلوم وخت پورې وځنډول شي، تر هغه چې سپینه ماڼۍ د کانګرس دغې غوښتنې ته ځواب ورکړي. خو سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې له ایران سره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې په اړه د دغه تړون برخه د کانګرس په څېړنه کې نه ده شامله او دوی داسې اسناد نه لري چې جمهوري غوښتونکي غوښتنه کوي. د سپینه ماڼۍ ویان ایریک شولز د ملنډو په ډول د محافظه کار جمهوري غوښتونکو دغه نوی پلان د کانګرس ودانۍ ته نږدې د تورتیلا کاست رستورانت ته ورته وباله چې دوی تل پکې راټولیږي او غونډې کوي. شولز زیاته کړه د دوی دغه هڅه ښایي د دې سبب شي چې کانګرس د دغه تړون په اړه د رایې ګیرۍ لپاره تر ټاکلې یعنی د سپتمبر تر 18مې نېټې پورې فرصت له لاسه ورکړي. د هغه په وینا که کانګرس په دې اړه خپل وروستی دریځ روښانه نه کړي او رایې وانخلي، ډېر په اسانۍ دغه تړون عملي بڼه غوره کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسېدلی چې اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او حقیقت څه دی واورو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د اېت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په وګړې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي ترکی ځواکونه یې ځمکه نیولې وه خو تر ستنېدو وروسته یې دغه ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفی الله او حمدالله وایي چې ترکی ځواکونو او دفاع وزارت تر دې دمه د دغه ځمکه کرا هم نه ده ورکړې.
صفی الله د وتخیلو د کلي اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعې ځمکه موږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعې ځمکه موږ وی چې
د کابل په وتخیلو
کې او کله چې ترکانو قطار اغله په 2002 کې دغه ځکه زمونږ دوی ونیول سیمه ته خاردار ته راتاوک او دای په دې نامو ونیول چې مونږ دلته یو سم د درسي جوړو د شاګردانو تخیلو لپاره چې مونږ ترکی ژبه ورته تدریس کوو او بیا هم د سیمه کول به دای بلوک راړو دین یو سم درسي جوړ ک بیا ورسته مونږ د خپل مزکی را چار دیوالی کړی یو قسمت یو نیمای د اویلی چې د یو بل د ترزو می چې احمد الله ده د مزک هم را سره شریک ده په دې ساحه کې
هم دوی چې وستا سره
او چې دوی مونږ سره وس راغلی دي د مزک هم را سره شریک ده بیا ورسته یو کال نه د کرپ سی جګه شل یو نیم سل شو بل اخر $200 ته میاشت راغله بیا په دغه څو میاشت مخکې چې ترکانو کله د کمپ خوشی کاو دوی خلاف دغه پروتوکول چې مونږ سره امضا کړو پروتوکول کې سره غلی چې کله د مزک مونږ زو اسناد دور تسلیمی به وخت ترتیبو صاحب ته به دامزه کا تسلیمو بیا بکرا قطه کیږي مونږ ته دامزه کا تسلیم نکړه بدون دې چې دور تسلیمی اسناد ماده کی دامزه کې واخصله وزارت دفاع ته مدیریت پالیسی ده چې بخش وزارت ساختمانی د وزارت دفاع پورې لري دې ته تسلیم کړه هغه مزه کې مونږ به
نو تاسو بیا لار نه لري مراجعه مون کړ چې ورته مونږ ویل والد دوی د سکارو کو
مونږ دوی ته خو ورغلو بار بار ورغلو دوی ویل تاسو ورشي خپل موضوع مشکل د وزارت دفاع سره لګي مونږ ته ویل چې پروتوکول خو تاسو کړی د وزارت دفاع تمنګ په سره کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت دفاع ته غو به تاسو موضوع حل کی مونږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او دا یو مسله چې دوی خپل ترکانو د اسناد مونږ واخیستل قوالی واخیستل دوی مراجعه وکول ول سوال دي سبسته آلته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول مونږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړ چې د امزکه د دوی د قوالی درست دي کاد سر کې سب ده د شاندي د دولتي امزکانه ده پس غیر مونږ سره قرارداد وکاو بیا مونږ چې مدیریت ساختمانی مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مزکه دغه موضوع د مزکه مونږ ته خوشی کی مدیر ساختمانی ویل مونږ به څو ورځې ویل تقریبا یو میاشت به تاثیر راشي د موضوع به حل کړو یو میاشت به چې ورغلو دی مونږ سره کوم توافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورغلو ترکانو د مزکه خوشی کړي وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرای مونږ ته ندیرا کړي د اخر یې ندیرا کړي پروتوکول هم سره نه د فسته کړي مونږ مزکه به سرنوشت د وزارت دفاع په لاس کې د نسو قرار کې یو د منګم ځکه نیولې ده تقریبا اویلګانو ما بین کې راته سیم خاردار تیر کړ
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دوه نه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږ وکول هغه هم راضي او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکیانو تنس پارختنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پرې دی ولې فساد د چې دوی راغله او په کې واړول دوباره نه غوښتل چې موږ زمکه خوشي
اوس وزارت دفاع ته څه جوړ کړی
یی چې هم نشته ده یی چې هم نشته ده
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو ده نور شي نشته
نه څه
خالی ده
خالی ده خالی ده
فقط په دې نامه چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس هیڅ خالی ده هیڅ
او تاسو تکرام څوک نه درته
نه 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 هیڅ کرام
نه نو سم غوښتنه څه ده
مونږ غوښتنه دا ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي مځکې دي شخصي ملکیتونه دي او دا خو د تعرض نه مسونه دي مونږ ته چې مطابق د پروتوکول د مځکې مونږ نه نیولې او باید مونږ ته بیرته تسلیمي راکړي او بیا چې ترکانو لاړو مونږ ته تسلیمي را نه کړه نو دا وزارت دفاع باید مونږ سره دا ظلم ونه کړي مونږ مځکه را د خوشي کې دا خو شخصي قوالې مځکې دي دا خو د وزارت دفاع د مځکې پورې کوم ارتباط نه لري که وزارت دفاع دا نیسي نو دوی د خپل اصل مونږ ته رای کوي چې دوی په کوم اساس مونږ مځکه نیولې ده
مونږ د غستونزه د ملي دفاع د وزارت لوایان دولت وزیري سره د صفی الله او حمد الله په حضور کې طرح کړه وزیري صاحب اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو د انصاف په لاټه کې پروګرام ته یو کس د کابل د وتخیلونه دوی دلته تشریف راوړی دی یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه درلوده په وتخیلو کې هغه ځمکه ترکانو فکر کومه نیولې وه تاسو پخوا هم دوی سره کومه اندازه مرسته کړې وه دغه خپل مشکل تاسو ته وایي ځان معرفي کوي که تاسو مهرباني وکړئ د دوی دا خبرې واورئ په لنډه توګه مهرباني ځان معرفي کوي په لنډه توګه
مخامخ مزکه چې ترکانو سره مونږ قرارداد کړو مونږ مزکه نیولې هغه یې سب د غمزکه مونږ دغه سي به سنويشت خوشی کړ او دغه یو څه پیسې د تیرو کلو مونږ په پاتې د اخر پیسې مونږ په پاتې شولې او لاړ اوس هغه صاحب ته مونږ ورتلې مونږ شو مونږ ډیره ریسی سب د تاسو وزارت دفاع هم ترولو د غته د شوبه د مدیریت پالیسی ته او بیا مالته قومنداني چې کوم قومنداني چې وسال تاسو کنډک د غوته مریضم ورکړه لیکن مونږ چې هر سبي چوانو ورې د مجبور شازادي راځي مراجعه وکول
او وزیر صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
نه خبره ده چې دا خو د اسناد لمخي باید خبري وشي دوی باید لړ شي مونږ ساختماني ریاست مونږ یو د ساختمانی ریاست لرو اغم په دا چارې د مسعود سره دلته نږدې دی اغلته دی ورشي رئیس د ساختمانی سره د نږدې نه خبرې وکړي کچېرې په دفاع وزارت پورې مربوط وي او د دفاع وزارت په هغې کې کار وي هیڅ ممکنه نه ده چې دفاع وزارت د هغې په حل کې مرسته ونه کړي دوی د عمال رئیس د ساختمانی سره د خبرې وکړي کله چې هلته ورغله دوی کولی شي چې بیا ماته په همدې تلیفون باندې تلیفون وکړي زه به رئیس صاحب د ساختمانی سره خبرې وکړم چې د دوی سره څومره مرسته له لاسه کېږي مرسته هم ورسره وکړي او مشکل یې حل
کړي
وزیر صاحب مونږ قبلا مخکې دی چې دا ترکان دا کم خوشي کې صاحب مونږ پالیسي مدیریت ساختمانی غوښتي وو مونږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي د قوالو د مکمل اسنادو د پروتوکولو سره او هغوی ته ورکړي دي صاحب هدایت یې ورکړی وو چې صاحب
چون دلته بل کسم راغلی هم دوی سره او د هغوی ځمکه هم د هغوی دسه او مهرباني تاسو هم خپل مشکل و
احمد الله ایما یو تند دغه ځمکه صاحب هغه مدیره د پالیسۍ ته یو انجینرو د سلطان په نامه هغه ترکانو ته هدایت ورکړي چې دوی مشکل مکمل خلاص کړي او دغه لانجه آینده کې موږ ته مه پرېږدئ ولې بیا ما هغه کوم ورکشاپ چې د شاز شمشیری ولې زیارت سره د هغه چې دلته راغی هغه کې ته وایي چې تاسو څنګه ده او څنګه نه ده بیا هم موږ خپل اسناد هغوی ته ورکوئ چې بېرته موږ معلومات درکوو ولې تر اوسه پورې موږ ته خپل معلومات نه ده راکړی مکمل اسناد موږ ورکړي دي
دا ټلیفون باندې دا مسله نه حل کیږي تاسو هماره ریاست ساختمانی ته لاړ شئ زه تاسو ته په مینان باندې وایم کچېری دفاع وزارت پر مربوط وي او د دفاع وزارت لخوا نه دا کار شوی وي دفاع وزارت حتما حلې دا مشکل کې مداخله کوي او حلې که دفاع وزارت پر ارتباط ونه لري ایس پور پر مربوط نه وینو بیا د بل هغه ځای ته مراجعه وکړي چې هماغې پورې اړه ولري او تاسو ساختماني ریاست ته لاړ شئ هلته یې وګورئ زه بیا ما ته تلیفون وکړئ زه به خبرې ورسره وکړم چې دا مسله په چا پورې مربوطه ده او کوم ځای ته رسېدلې
وزیر صاحب مننه یو شی ته په یاد ولره چې دغه دا په سره یاداشت دي چې دا د درې چهاردیوالي ګانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابینه دا یو چهاردیوالي ده چې یو قسمت یې د وزیر دفاع په تصرف کې ده او نوره زیاته دغه ځمکه دغه چهاردیوالي د موږ په خپل تصرف کې ده
وزما تاسو ته وویلې چې هلته وګورئ کچېرې د وزارت دفاع مسله وي هلته تاسو ساختماني ته لاړ شئ چې موږ خبرې ورسره وکړو اسناد مو ورته ویسئ بیا ما تلیفون وکړئ زه ورته ووایم چې په هر شکل وي دا مسله حل
وزیر صاحب دوی دلته اسناد هم راوړي دي هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي مکتوبونه شته دوی سره هغوی ویلي دي چې دغه ځمکه موږ وزارت دفاع ته ورکړه دوی ټول هغه ته مرایلو هغه مکتوبونه کوم اسناد پروتوکولونه ټول لري نو هغه سره
دا مسله ساختماني الهولې شي په تلیفون کې وزه ورته بس دستي ماته راوړي زه امضا کوم چې دوی ته ټول ورکی په دې باندې خو نه کیږي کنه
بالکل یعنی
تاسو ورته خو دلته دوی د لاړ شي ساختماني ته هغه مسول ځای دی هغوی سره د خپل مسله یاد کی او بیا دې ماته تلیفون وکړي چې زه یې مسول کس ته ووایم چې په مشکل کې ورسره مرسته وکړي
یعنی تاسو دغه ډاډ دوی ته ورکوئ چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري وروسته تر هغې بیا کوئ
موږ دنده ده زموږ دنده ده ما مخکې درته ووي کچېرې په دفاع وزارت پورې اړه ولري هیڅ ممکنه نه ده چې موږ مرسته ونه کړو
کور ودان وزیر صاحب ډېره مهرباني ورځه په خیر ډېر تشکر خدای پامان تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029 8 290 20
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم سعودي عربستان ته د افغان زیارت کوونکو د انتقال پروسه پیل شوې ده دا چې یاده پروسه څومره پرمختللې څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسیدلي دي ازادي رادیو د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر فیض محمد عثماني سره مرکه کړې ده محترم وزیر صاحب د لومړۍ پوښتنې په توګه کراته وایي چې د حج د پروسې د تاګ له پیل څخه تر اوسه څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته انتقال شوي دي
په پیل کې خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته تقریبا دو هفته کېږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده همدا اوس چې تاسو سره خبره کوم تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوی دی د 20,000 حاجیانو له جملې څخه
او دغه حاجیان د افغانستان له کومو هوایي ډګرونو نه انتقال شوی دی
موږ له 20 زون نه پرواز لرو د مرکز او د قندهار د هرات او د مزار شریف دغه 15,000 کسان چې تر اوسه انتقال شوی دی د کابل نه د هرات نه او د مزار شریف نه
د کوم ولایتونو دي؟
ولس مرکزی ولایتونه دي چې الحمدلله ټول لال، او د غرب د زون ولایتونه دي، او د شمال ولایتونه شروع شوی دي، او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
حکومت ستونزه خو له اوسه پرې د انتقال د حجانو کې رامنځته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیچ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدای شي په هر کار کې، مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې ځینې والا مشکلات پیدا سي، اما مو خوشحاله یو و حاجیان مو خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدای شي ځینې والا استنزوي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم استنزې وکړل کې تشریح کوئ؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 اتیا کسان، 2 اتیا کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو، او حاجیان هم غیر حاضری دیر کول. الحمدلله هغه نه ورسته د یوې تیارې راتګ لګوزندیدل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل سو، پروسه مو دیر په ښه توګه پیل سو، او الحمدلله تر ننه پورې په ښه توګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکولی سئ چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
انشاءالله مخو ولاندیز نشو کولی، دا خو د الله کار ده. اما د اسباب په دنیا کې او څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولی دی، زه داد ورکولی سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به انشاءالله سعودي عربستان ته انتقال سي.
د ولسمشر د حکم په اساس د حج په لګښتونو کې تخفیف راغلی ده. د دوی په لګښتونو کې پخوا کومې ستونزې موجودې وې؟
ښاغلی ولسمشر د حلیزل په نتیجه کې، او د نورو همکارانو په د حلیزل په نتیجه کې، د انتقال د کمیټې او د حج د کمیټې زموږ د وزارت کې د همکارانو په مرسته او په حلیزلو په نتیجه کې الحمدلله سخت کال ډیر سهولتونه راغلل. پخوا داسې و هغه عمارتونه، هوټلونه چې په عربستان سعودي کې حاجیانو ته پکرانی ول کېده، تعداد ډیر زیات و، 150 160 رورو دا کم سو چې تیر کال 28 تعمیرونه نیول سوی و، چې سږ کال موږ 1 تعمیرونه ونیول. دا په خپله د نظم د راوستو کې مرسته کوي، او د قیمت له لحاظه په تیرو کلونو کې په یو نویم کال کې 3100 ډالر و د حاجیانو د تګ راتګ مصرف، او تیر کال 2200 ډالر و، اما سږ کال 2350 ډالر دی، سره له درې وخت دودی په مکه مکرمه او په مشاعرو کې.
هغه افغان حاجیان چې عمرونه یې ډېر زیات دي، هغوی ته څومره اسانتیاوې رامنځته کړې دي په حج په مراسمو کې؟ یعنی هغه د پاخه عمر حاجیان چې دوی زی زیارت کوونکي، د هغو لپاره هم څه اسانتیاوې په پام کې نیولې دي؟
خوشبختانه هغه پاخه عمر کسان سخ کال دومره زیات نه لرو. ما چې په خپل وکتل هشته په ځینو ولایتونو کې، اما بیا داسې د زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلچر کې، هغه پاخه عمر کسان ځان سره خپل زامن بیای، خامخا یو څو کسان ورسره مرسته کوي. اما هغه سهولتونه چې موږ په نظر کې نیولی ده، هغه دا ده چې عمارتونه ټول نږدې دي. دغه سهولت یوازې پاخه عمر کسانو ته نه ده، ټولو ته. په یو قسم ځینې غټ استونزې په سعودي کې وی چې موږ هغه مې حل کړل. یو د عمارتونو لریوالی و چې خوشبختانه زموږ عمارتونه ټول نږدې دي، او بل د انتقال په وخت کې اکثر زاله بسونه کېدل، اما سږ کال موږ وی آی پی بسونه پکرا ونیول. اما کله کله په دغه بسونو کې ما پرون واوریدل چې یو بس دوه بس زاله و. دا استثنایی حالات نه پرته زموږ دغه امکانات ته، او بیا هغه کسان چې عمر پاخوي، موږ کوشش کوو چې په لاندنی منزلو کې دوی ته ځای ورکړو، او هلته زموږ همکاران ډېر دي که ویلچرونه ورته په کار وي هغه کار. حتی یو ګود حاجي و، له هغه ځای نه زه خبر سوم، او ما ملګرو ته تلفون وکړل چې هغوی سره
داس زنګری ملسته وسی سمره چې زموږ لالا سکیګه موږ د ټولو په خدمت کې ان شاء الله
تمخ کې دونه وکړه تعمیرات او امدارنګ د کابې ته نږدې د وسیدنه پاړه کراته و د سکول کیږي و د افغان حجانو ته د کابې شریفینه دغه تعمیرونه لری نیول سوی دي د سمره واقعیت لري یعنی 2 کیلومتر د کابې شریفې ته د تعمیر نیول سوی دي
دا چې وای لری نیول سوی ده دا خو هغه برج ساعت نه چې هغه وی آی پی د عربان التزی 15000 ډالر قیمت لري هغه زمو افغانانو ته نیولې نه ده او نشو نیولې اما نسبت په نورو هوادو ته موږ نږدې ځای نیولې ده کدا سه په کیلومتر تاسو ته وایم کېدې شي زن زایونه 15 کیلومتر فاصله ولري زن زایونه 3 کیلومتر 4 کیلومتر او هغه چې ډیر لري وي کېدې شي 10 کیلومتر فاصله ولري اما دا سه په موټر کې بسو کې کله حاضر زه په خپل امغه ملي بس کې زه په خپل کې نه سلام په 15 دقیقو کې مغرسي غوالته کې ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نګدي ځایونه هغه نه لا نګدي مګ نشو نیولای
د تاسو لپاره یو امتیاز او کته پیسې زیاتې ورکړي
د سرکل د حلیزل نتیجې وي این اماراتونه تیر کال حاجیان د اماراتونو څخه د خدماتو څخه راضی وو موږ هغه خدمات چې تیر کال ولاند سوي وو هغه می په معیار کې ونیول او غوختل می چې هغه نه لا خسي این اماراتونه او زن اماراتونه زن هوټلونه له هغه نه لا خدي اما موټرونه او نور سهولتونه د تیر کال په غونډه او ورسره درې وخت دوده یو دغه امکانات موږ لرو
تیر کال د درې وخت دوده چې ته یادې تیر کال او نم کال دغه دوده نه ورکول کېده
نه 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 تیر کال په مشاعرو کې وو منا عرفات او مزدلفاتو کې بیا په اماراتونو کې داس یو عادي شی یو چا مرسته کړی وو هغه وو اما داس چې د تعامخانی سره معیاري تعامخانی سره قرارداد سوی وي او دری وخت ورته لستونه او منو ورکل سوی وي دغه سنو د لوملی کال ده او په لوملی ورځو کې ځنې نیمګلتیا هم وي اما موږ هغه مه حل کړل او ان شاء الله بیا راتل اون کی کالتا دغه ډیر خطر تجربه زموږ لاس راغلی ده چې ان شاء الله لا خکېږي
محترم وزیر صاحب تر ټولو جدي مشکل چې په خو هم موجود او هغه د معلمینو یعنی راهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حجانو ته ورکول کې د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي
یو څو تازه نفس کسان موږ د علماو لمینځه راغوره تلل او دوی مولېګل بل هلې ځلې دا و چې په تېرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل موږ ډیر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لال سي همدغه سي وسو او زه په خپل په تعقیب کې يم الته زموږ هغه کشفي خلق هم الته زی ارزیابي کوون کې کسان هم عمل ته دي کله چې یو معلم یو ناظم ویده سي هغه عکس ماته لیګل کېږي د واتساپ لاليارنه او ما ورته ویلې ده چې کوم ناظم کوم همکار د حاجی زموږ کارمندان الته خپل کار کې نواقص ولري یو ځل دوه ځل تاسو تذکر ورته ورکړئ ک اصلاح نسو هغه وشلې او بیرته راولېږي افغانستان ته دغه تهدید ګواخ مو ورته کړی ده لبل خوانه دوی ته تشویقونه او امتیازونه دغه مکافات هم ما ورته زیات کړی ده سخت کال
او سکل پټوله کې څومره افغان حاجیان زی څومره خون کې عاملین ورسره لګی تاسو
سکل سلور وښ زره حاجیان زی 250 کسان د بیسی کارمندان دي هغه اداري کارکونکو د صحیح کارکونکو او سلور 250 کسان هم ناظمین دي
دا چې د حج پروسه او سپیشلی پروسه ده هم دا رنګ یو عبادت ده تاسو خپل له حجانو څخه غوښتنه لري حجان باید څو کې څومره ستو کې
حجانو سره زموږ غوښتنه ده چې اول خو پوسی چې دوی حج ته ځي دوی زی چې د ګناهونه او د بد اخلاق نه توبه وباسي خو زموږ خواهش ده چې ډیر په حوصله سره او دغه خبره ته دوی باید پام وکړي چې دا یو سفر ده 15 سال وخت ورزنه سفر ده یوازې په عربستان سعودي کې او پیغمبر اکرم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی ده چې سفر په خپل عذاب ده خامخه څومره چې ټکنالوژي وي څومره چې امکانات وي دوی نه موږ دا کوشش کوو چې حوصله وکړي او خپل عبادتو باندې ډیر پام وکړي او کوم والا مشکلات چې وي بې صبري ونه کی موږ ته ووایي زموږ همکاران هلته دي ان شاء الله موږ د دوی په خدمت کې یو او دې ته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو څومره امکانات لرو او مقصد زه دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصا او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کې یو څلور ویشت ساعته موږ د دوی په خدمت کې یو او کله کله داسې ده چې دښمن هم د دوی په منځ کې داسې ګونګسي راپاروي او داسې بد خبرې داسې درواغ وایي دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلی هغې ته باید پام ونه کړي خپل عبادت وکړي او بیرته راسي او زما خواهش دا ده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسي هم حاجیانو لخوانه هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه د وزارت نه غواړي چې یوه سوژه ځان ته جوړ کړي پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مخ ته لاړ سي او حاجیان لاړ سي او عبادت وکړي او هیواد ته هیوادوالو ته دعا وکړي.
آزادی رادیو لوونه تر وو.